افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبري مجلې د خبرېدو وخت سو چې دېرش دقیقې دوام کوي. تر خبرونو وروسته دا اورئ چې په کابل او څو ښارونو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اعتراض مظاهرې سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلو له فرشتې جلال زینې اورئ.
د کابل یو شمیر خلکو نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوله ییز لاریون وکړ او د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس پریکړه یې وغندله. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه غږ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن ورځ د غضب جمعه اعلان شوې ده. اوریدونکو په مکرۍ پوره خبرونه ته په کابل کې نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوله ییز لاریون وسو او د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس وروستی اعلان وغندل شو. لاریون د کابل ښار په دې افغانان کې د عبدالرحمن جماعت په شاوخوا کې شوی و. د لاریون کوونکو شمیر د ازادي راډیو خبریال سلګونه بولي او د وایي چې د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه ورکول او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو تمثال ته یې ور واچاوه. په لاریون کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او دیني عالمانو ګډون درلود. هغوی خبرداری ورکړی چې که امریکا خپله پرېکړه بدله نه کړي په اسلامي نړۍ کې د امریکا پر ګټو به حملې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پلازمینې په توګه پیژني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه غږ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. صلاح الدین نبانی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو، د تروریزم پر ضد پر مبارزه او د سیمه ییزې همکارۍ پر پراختیا خبرې کړي دي. دواړه په افغانستان او سیمه کې د مخدره موادو پر ضد پر مبارزه هم غږېدلي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د کابل او مسکو همکاري مهمه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه چې نن خپره سوې وه وایي چې رباني د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اتریش ته تللی وو او د غونډې په څنډه کې یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي وو. او د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نن د سلطان خیلو د مدرسې په جومات کې چاودنه وسوه او د جومات ملا پکې ووژل سو. د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې چاودیدونکي مواد د جومات په ممبر کې ایښودل سوي وو او په چاودنه کې اته تنه لمونځ کوونکي زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د فلسطینیانو په سیمو کې نن ورځ د غضب جمعه اعلان سوې. په لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس کې خلکو د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ویلي چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د اعلان یوازې په فلسطیني سیمو کې نه بلکې د اسلامي نړۍ په زیاتو هیوادونو کې له قهره ډک غبرګونونه پارولي دي. د اسرائیل حکومت نن د جمعې تر لمانځه مخکې سلګونه عسکر د بیت المقدس په زاړه ښار کې ځای پر ځای کړل. په غزه کې د حماس ډلې پر فلسطینیانو غږ وکړ چې د سولې لار پرېږدي او دوهمه انتفاضه یا انقلاب پیل کړي. سلګونه فلسطینیانو نن په هبرون، بیت لحم او رام الله کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړي دي. زرګونه کسانو نن د جمعې تر لمانځه وروسته د الاقصی جومات شاوخوا کې هم اعتراض وکړ. د منځني ختیځ او نور اسلامي نړۍ د هیوادونو په لړ کې په پاکستان کې نن د جماعت اسلامي ډلې خلک په اسلام آباد کې مظاهرو ته رابللي وو او ویل کېږي چې په پېښور، سوات، کوټه او ځینې نورو ښارونو کې هم اعتراضي لاریونونه سوي دي. په همدې حال کې سلګونه ایرانیانو مظاهرې وکړې او نن یې مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. په مصر کې هم نن زرهاو تنه په الاسهر جماعت کې راغونډ شوي وو او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا د جمهور رئیس پریکړه وغندله. بریتانیا او اروپایي اتحادیه وایي د برگزیت په شرایطو په خبرو کې مهم پرمختګ سوی چې پر برگزیت یا له اروپایي اتحادیه د بریتانیا د وتلو پر شرایطو او څرنګوالي د بحث دوهم پړاو ته زمینه برابروي. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر نن په بروکسل کې د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
لا بي کلیر، وی سټیل هاف ا لوت اوف ورک تو دو.
اجازه راکړئ چې دا خبره وکړم چې موږ لا هم ډیر کارونه لرو چې باید تر سره سي. موږ ګډ رپورت د بریتانیا د وټلو موافقه نه ده. دا موافقه باید د مذاکره کوونکو له لوري ولیکل شي چې موږ د پرونیو او نننیو خبرو پر اساس به وي. بیا باید د اروپا شورا هغه تایید کړي او د تصویب لپاره د بریتانیا او اروپایي اتحادیه پارلمان ته واستول سي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې هم نن په بروکسل کې له یونکر سره تر کتنې وروسته وویل چې د دسمبر په 14مه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو غونډه ده او دا تمه لري چې په دې غونډه کې به یوې موافقې ته ورسیږي. او میخایل ساکاشویلی چې د اوکراین پولیسو تیره اونۍ د هغه پر کور تر حملې وروسته نیولی و خو پلویانو یې راخلاص کړ، نن پر اوکراینیانو غږ وکړ چې د یکشنبې په ورځ دې د ولسمشر پیترو پروشینکو د حکومت پر ضد سوله ایز لاریون وکړي. میخایل ساکاشویلی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې په کیف کې د ازادۍ پر میدان راغونډ سي. ساکاشویلی چې د ګرجستان ولسمشر و د اوکراین د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته یوه موده د اډیسی سیمې والی هم پاتې شوی دی. هغه اوس د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو له عمده مخالفانو بلل کیږي.
په کابل او څو نورو شهرونو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اعتراض مظاهرې سوي. په بل لاپور کې اوري چې فلسطینانو هم په غزې تاړنګه او لویدیځه غاړه کې اعتراضونه کړي دي. په یو مرکه کې مو له دې خبره وچې په افغانستان کې د ماشومانو سرکس له کومو ستونزو سره مخامخ دی. په بهرنیو راپورونو کې راځي چې بریتانیا او اروپایي ټولنه وایي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه په خبرو کې پرمختګ سوی دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس د هغې پریکړې په اعتراض مظاهره وسوه چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. په دغه مظاهرو کې د عامو خلکو تر څنګ د ولسي جرګې ځینو غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. د مظاهرهچیانو شمیر چې د ازادي راډیو د خبریال په حواله سلګونو ته رسېده د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه غیر عادلانه وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې ناوخته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویل چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د کابل ترڅنګ په ځینو نورو ښارونو کې هم په دې اړه مظاهرې سوي دي. حدیث پردیس د کابل مظاهرې ته ورغلی و.
له هغې وروسته چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه تصمیم غبرګونونه له ځان سره لرل. نن په کابل کې هم یو تعداد خلکو د امریکا د متحدو ایالتونو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د بیت المقدس په رابطه باندې وروستۍ پریکړه دوی ته په هیڅ وجه د منلو نه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تصمیم د ترامپ دا ټول ته معلوم دی چې تجاوز په حریم د مسلمانانو د افغانستان یاد اوله قبله د مسلمانانو علاوه پر دې په دنیا کې وحشت او رعب ایجاد کړي.
اعلان د یهود د خوشحالولو لپاره اعلان اسلامي نړۍ په مجموع کې او جامعه جهانی هغه د قهر او د غضب سره مخ کړي او نن به تاسو ګورئ چې په ټول اسلامي نړۍ کې به مظاهره او د دوی ټول غوښتنه بدای چې دا اعلان مونږ ته د منلو وړ نه دی.
غلاریون کوون کې همدارازه انتقاد کوي چې کڅه هم ټوله نړۍ غواړي چې د بیت المقدس برخلیک دی د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د خبرو لاري معلوم شي، خو په دې برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ورسته بریکړې ورخي زوا. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ومردل چې په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس د هغې پریکړې په اعتراض مظاهره وسوه چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړ. دغسې مظاهره په کونړ کې هم سوې ده. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ چپی دری ولسوالۍ اړوند ګلسلک سیمه کې په سلګونو قهرېدلو کسانو د جمعې لمانځه ادا کولو وروسته غونډه وکړه او دینی عالمانو په خپلو ویناو کې له مسلمانانو وغوښتل چې د نورو د دسیسو او پلانونو خلاف ته یو موټی شي. مولوی سعید الله وویل د امریکا د ولسمشر ټرمپ اوسنۍ پریکړې سره به مسلمانان یو موټی شي، دوست او دښمن به وپیژني او د جنگ په ځای به سولې ته کار وکړي.
د ټرمپ د فیصلې یو د خوشحالۍ خبره دا درته کوم چې په دې د فیصلې په وجه باندې به په امت مسلمه کې یووالی او اتفاق راځي. هغه څوک به د خپل مسلمان ورور سره اختلاف کوي چې هغه یهود او غلام د جنګونو او د جګړو مخه به نیسي.
د غونډې یو ګډونوال مولوی شاه محمود خان ازادي راډیو ته وویل
څنګه ټرمپ اعلان کړی دی چې بیت المقدس به اسرائیل لنجه پایتخت وي او موږ خپل امریکا سفارت بالته منتقل کوو. دغه په مقابله کې چې دا د مسلمانانو یو دینی مرکز دی، د هغې نه موږ خپل حمایت اعلانوو او د ټرمپ د فیصلې خلاف کوو.
د نړۍ په نورو برخو کې هم مسلمانان د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ د یادې پریکړې غندنه کړي او له هغې غوښتي چې باید خپله فیصله بیرته واخلي.
بلخوا فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او د غزې په تړنګ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه اعلان کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په تړنګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نورو اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیه په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د پکتیا والی وی پرامنیا قمندانی د بری دوی میشته تیریږي او تر دې مهاله کورونی چاره وزارت ورته لامنی قمندان پراته هیڅ امکانات ندی برابر کړي. نور حال د داوود تپان راپور کې.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوی امنیه قمندان د ماریپی په غونډه کې ګواښ وکړ ک کورنۍ چار وزارت یې په عاجل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کړي، په زور به خپل حقونه واخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیا پر امنیه قمندانۍ له برید وروسته د کورنۍ چار وزارت دغه ولایت ته پرته له نوي امنیه قمندان څخه هیڅ نه دی ورکړي.
ولې له ټولې وزارت داخله نه دا توقع نه وسی په یو دومره غټ برید به کیږي چې د افغانستان کې به ساره نه قمندان د امنیه به پکې شهید کیږي او یا زیات نفر به شهیدان، 200 نفر به زخمیان، ټول قمنداني به ړنګي او دغه مختب تاس لخوا را کرچی سره کل کی هغه دغه نن کومندان سره مننه د سره کړم نو تاس یو میخ ټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړ نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګریمان تبلیغ د خلک به شاهدان هغه به وزیر داخله کوي په څو ورځې کې زموږ د کومندانی تعمیر نو کوشرو او مختب دلته سې د کومندانی ضرورتونه دی هغه نه را ورسول ځکه د رئیس جمهور ہدایت او غوښتنه د رئیس جمهور هر ہدایت چې هغه عملی کوم
د گواہ کوي کې چیرته پاجل ډول د دوی اړتیاوی پوره نشي او کورنۍ چار وزارت یې د ستونزو اواری اقدام ونه کی د خپل واکونو اخیستلو لپاره بل زور کار واخلي
وزارت داخله دومره امکانات نه لري او شل کونک سره روان کی اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ځلند شاید له نورو ولایتو سره مې دی غوی خپل کار ده موږ د پکتیا اک د دې توانایي له روسي واخلو او په خوخه یاول غواړو چې نسی بیا زور اجازه را تر کړی در رئیس جمهور
یوازې والی نه و چې د نوی امنیت کمانډان پاسوال ګلاکار روحانی د معرفي په غونډه کې د مرکزی حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې دغه ولایت د امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیم ضیا موویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولی دی پرسونل شپه په یخ کې تیره کړې ده داسې ورځ هم راغلی جناب مهین صاحب چې مدیر صاحب د تروریزم ویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده جانخیل وویل چې د مونږ کوټې څڅېدلې مشک ویل چې مونږ خیمه کې پوسته وه هغه هم هغه څه مونږ کانتینر راوغوښتله یوه میاشت بعد هم سره کړی سو مونږ کونکس غوښتي وو چې حداقل شپه پکې تېره کړو یو دفتر پکې فعاله کړو هغه هم هغه کانتینر مونږ ته راغلل سید چې فقط په هغه کې مونږ یو څه شی ذخیره کړو وایي چې هغه عادي کانتینر
دا دوی تر خبر وروسته د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد وویل د وظایفو په ویش کې ستونزه پیدا شوې وه او مخکې له دې چې ساړه نور هم ډېر شي په جیل ډول به اقدام وکړي
فقط برای شما اطمینان میتیم که تمام این کمبودی های واقعیتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده در اینجی تا هنوز نتانستیم که واره چی بکنیم امروز بخش های عمده خود آوردیم قرارداد صورت گرفته کارا شروع میشه کانات کمبودی هایی که داره یارم پیش از یکی هوا دیگه هم سرد شده هم از لحاظ تخصیص هم از لحاظ قرارداتی شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز دینمی لازم از صحبت خود که صحبت های والی سمینا محفل ختم شد ما شما یک مرور میکنیم سرش کار میکنیم نتیجه را برای ما بگین هدایت های ما را بگیریم کار شد
والی دا گواخ پا داسی مال کوی چی دو میاشت وراندی پر امنیه قماندانه برید که ودانه ویجار گن نور وسایل لمنزت لیلی او کورنه چار وزارت لام دا دوی لپاره دا تعمیر جوڑی دو چاری ندی پیل کردی او دا وسایلو لکم بود سرمختی
د افغانستان د ماشومانو ښوونیز او روزنیز سرکز د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې فعالیت کوي او تر یو نیم زر پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي او ننداري وړاندې کوي د سرکز په تیرو نږدې 15 کلونو کې نږدې 4 میلیون افغان ماشومانو ته هنري پروګرامونه وړاندې کړي دي احمد تکل د ماشومانو د ښوونیز او روزنیز سرکز د ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید روحان سره مرکه کړي شغلی روحان په پیل کې د دې سرکز پر فعالیتونو رڼا اچولې
ماشمان مرکز چه سرکز شده ده ده ماشمان خونی زوزنی سرکز ده چه ده پا دوزار و دوروم که شروع ساوی ده تروس و پوری جنگم داری دوزار دوم کلا تروس و پوری تقریبا سلور ملیون ماشمان پر من نظام استواره و آغاتو مور زنده بان نمی تفریحی تعلیمی بان نمو ترسولی ده ماشا چه زمان گری لکه هر ولایت که چونکو مرکز در پاک زمان هنری تیم ده چه پا مکتبو که زمان ماشا ده جدا که تقریبا هر کال از سر تر رسول الله که پر مگن ماشا پا مکتبو که تنید پوری ماشمان بخیرم پر دین پاکونه که ده چه خطرات ماشا ده نیچو چه خلق ده چه یک مگن سرکش مگنه چه مگن آغاز ده و چه آبانتان گلا چه سرکش ده ماشمان چه چه ده کل هنرون رو ده کل نو بیده ده خلق شی پر سرکتر تفر خلق بند خمیار و ده پر هنر کل سرکرکی
د تاسو راتلونکي پروګرام یا د اوس مهال کوم پروګرام تاسو جریان ولري دغه په اړه معلومات راکړي
زموږ یو پروګرام چې د نوې زمي کوښمو سره شوی دی زموږ یو د ماشومان چې کوم ماشومان تعریف کړي د مدرسې په کمپونه کې ځوان کې کدوغه ته زموږ یو تفریحي پروګرامونه وکړل او تعلیمي لارو ورته شې دوی وکړل چې په جامعه کې ښه ماشومان یې پایده کې ځوان ولري د اوسره موږ د تعلیمي او اجتماعي برنامه لرو
دا پروګرامونه په کومو سیمو کې په پام کې دي
دا اوس په کابل کې دي په هرات ولایت کې دي بامیان کې دي ننګرهار کې دي مزار شریف بلخ کې دي هرات کې دي د خوست ولایت کې دي کندهار کې دي دغه ولایت کې زموږ د پروګرامونو شروع دي ځان د
روحان صاحب د څو مخکینیو کلونو په پرتله کې مقایسه کړو ستاسو په پروګرامونو کې کموالی نه دراغلی
نه تو تو خود من پروگرامون خیلی روان خود دین مستونی چه پیزمون پا وطن کردیم مسئله گلمونه بیا کمولا چه نعم نجینا غوطه من نشکل نشکل چه خود پروگرامون آده تردیب یا دنگه مراکز خواست کم شما نفره و دستون زیادی لیا کم پروگرامون چه منگه امروز که تردیب کول لگه منگه تویش نولایت که منگه پروگرامون لگه دیپایل دیپایل کول هر کال منگه با تو خود کم چه در مسئله دیگر چیوی دیگر حالاتی و منگه نشکل چه غولایت در لاش وقت پروگرامون تردیب تو ناغ غولایت منگه دغه په شلانې د امنیت لږ صحیح دی موږ ورته راتل کولای شو ماشومان ته ضرورت ورکړي چې وي د دې پروګرامونو کې سهمونه شي دا مشکلات څه دي چې په موږ وطن کې خو کار مخ ته روان دی دا فرق نه کوي هغه ولایت کې چې موږ امن دی او موږ تر وخت شو په دغه مطلب کې
د سرکس لوبې یا دغه پروګرامونه چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي له کلتوري نظر یو څه نوایواله لري څنګه د خلکو کې منی آیا د خلکو عکس العملونه ستاسو د دې هنري فعالیتونو په وړاندې منفي دي مثبت دي له انتقادونو سره مخ کیږي نه مخ کیږي دغه وضعیت را ته تشریح کړئ لطفا
دا کوم سرکس شدای خو نو مې خارجي دی له مرحله په شي سرکس سره انګلیسي کلمه را نو کوم منګه دا د افغاني تدل کې چې د تعلیمي په بښنه په کې د کومې ځاګه کې چې خلکو د کوم پروګرامونو څخه دې کوو تغییر پرم ورکړل چې خلکو د نچنه ته دا غوږ چې ورته د ماشومان کې د سرکس کې په اړه بښې نو دې کې نو دا یو فیس کې دار لري چې توانایي لري کول شي د طریقه نو د خدمت او خو دې مشکل ستونزې دی مسته چې خلکو به دا کوم چې نمایشت موږ ته د کول او مکتبونه کې بل ځای کې نو دا اول دا کول چې جذب دی راکوه چې تاسو نه پیژندل څه پروګرامونه لري دا غیر شرعي دی دا غیر کوم کوم پروګرام چې هغه ته به مخه زمي بنا او ښکارا کوم هغه چې دا پروګرام ولې نه باندې شروع دا چې په مشکل نه پر کوم شرعي مشکل لري نه کوم هغه نو موږ کوشش کوو چې هغه باندې ونی شو ماشوم لپاره او خلکو ته ښکارا کوو چې د خلکو د نه نه د نه راځو کو چې ونه وي تاسو غلط پروګرامونه لري د موږ ماشوم په بل لار څه څه
د ماشومانو د ښوونیز او روزنیز سرکز د ملي پروګرام منیجر خلیل الله حمید روحان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په کونړ ولایت کې لزینو هغو کورنیو سره مرسته وسوه چې د پاکستان له خاورې د ورستې یو راکټي بریدونو له کبله له خپل سیمو څخه بي ځای سوي دي ځینې بي ځای سوي کسان وایي پاکستان په دغه راکټي حمله سره غواړي د کونړ خاوره لاندې کړي روح الله انوري راپور لري
په بیکوره شو کورنیو افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو د خپل مرستو وشته دوام ورکړي د پنځشنبه په ورځ هم یو شمیر کورنیو سره مهاجرینو ریاست نقد مرستي وکړي د مهاجرینو رئیس محمد شفیق مومند ازادي رادیو ته ویل
د یو تیا فاملون لپاره موږ د پیمه د مسجد خونه په 3000 افغانۍ نقد مرستي نن تر سره کړ او په زمين کې دغه کورنۍ ته په 2000 افغانۍ یا مادل د وړو ورکول کیږي په اخر د میاشتې
هغه وای غواړي چې نور کورنیو سره هم د غمرستی تر سره کړی امانت خان چې د شلتن ولسوالۍ د چوغا موسیدون کې دي د مرستو تر لاسه کولو باندې خوخته
مهاجرینو ریاست موږ سره مرسته دي خلکو زکه 3000 افغانۍ ورکي کړه په سر دغه په خلک راغوښتل دي او موږ باندې پاکستان سره ډیر ظلم وکړ ډیر ظلمونه وکړل او بي صاحب راکټونه موږ په خاورې استعمال کړو ډیر خلک به کور کړو وې زوره ولا وې کړول او د دې لپاره موږ قرباني ورکو د پاکستان زموږ غټ دشمن دی سبا د 50 کال د جنگو شو سنه جنگ نه ده دا بوانان د خپل غیرت معنی به ولی یا د خاورې کوم پیدې خپل یې نه هغه د پاره به هغه شروع کله چې د خاورې زمونیس خو ان شاء الله نیولای نشي د ارمان ډیر پنجابیان خاورو تلاړو نور باندې پلړ
نږدې وکاله کیږي چې پاکستانی پوزونه د کونړ او د ډیورن په کرخه په پرتو نور ولایتونو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونه بیګونا افغانان وژلی او ټپین کړي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پریخودو ته اړ کړي دي چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند د شپې ورځې تیروي
مننه چې ازادي رادیو اوري
دا ماشمنه نیم ساعته خبری مجلده بریتانیا او اروپایی ټولنه وی چې له اروپایی ټولنې د بریتانیا د وټولو په اړه په خبرو کې پرمختګ سوی دی ټاکل سوی چې له اروپایی ټولنې د بریتانیا د وټولو بهیر د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې بشپړ سی دوه خو ویلي چې دوی په خپل کې په دې اړه د خبرو پر نیوی پړاو موافقه کړې ده د موضوع تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
اروپایی کمیسیون نن په یو خبر پانه کې وویل چې له اروپایی ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه په خبرو کې ډیر ښه پرمختګ شوی. د اروپایی کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر وروسته له دې چې نن سهار وختي د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره کتنه وکړه په یو بیان کې وویل په دې خبرو کې هغه پرمختګ ترلاسه شو چې ورته اړتیا لیدل کېده. ښاغلی یونکر هغه کارونه هم یاد کړل چې باید په راتلونکي کې ترسره شي.
اجازه راکړئ په زغرده ووایم چې لا هم ډیر کارونه شته چې باید وشي. ګډ راپور د برتانیا د وتلو موافقه نه ده. د دې موافقې طرحه باید د مرکچیانو لخوا او د هغو اصولو پر بنسټ جوړه شي چې پرون او نن مو خبرې پرې وکړې، بیا د اروپایي شورا لخوا تایید او ورپسې د برتانیا او اروپا د پارلمانونو لخوا تصویب شي.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می هم له نننۍ کتنې وروسته د شویو پرمختګونو یادونه وکړه او ویې ویل دا هیله منه ده چې په دې اړه رسمي موافقه به د راتلونکې اونۍ د پنج شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې تایید شي. میرمن می له اروپایي ټولنې وتل یا برکزت هغه پریکړه وبلله چې د برتانیا خلک یې پوره عملي کېدل غواړي.
I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase to talk about trade and
زه د ډیلر لید ډیر زیات هرکلی کوم چې د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې د خبرو بل پړاو پر مخ لاړ سي او موږ د خپل راتلونکو شو اړیکو پر هغو مثبتو اړخونو بحث وکړو چې د ټولو په ګټه وي. ما تل دا خبره کړې چې موږ له اروپایي ټولنې سره ژور او خاص شراکت غواړو او باید د برتانیا د خلکو دا پریکړه عملي کړو چې د 2019 کال تر مارچ میاشتې له اروپایي ټولنې وځو.
ټاکل شوی چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو په بل پړاو کې به له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د انتقالي مودې او د دواړو خواوو ترمنځ په سوداګرۍ او نورو برخو کې د اړیکو د راتلونکو په اړه خبرې وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو ماشمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماشم 6 بجې او 20 دقیقې کیدونکې دي. په جنوبی افریقا کې د انسان تر ټولو زوړ اسکلیټ موندل شوی دی. اسمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په جنوبی افریقا کې د انسان د 3 میلیونه او 6 لک کلونو پخوانی اسکلیټ موندل شوی دی. د شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي د دغه اسکلیټ کشف له دوی سره مرسته کوي چې د انسانانو د نیکونو د ظاهري بڼې او حرکتونو په اړه اټکل وکړی شي. د دوی په وینا له خاورو څخه د دې اسکلیټ پر رایستلو، پاکولو، ترمیم او تحلیل 6 کاله کار شوی دی. دا اسکلیټ د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په شمال لویدیځ کې موندل شوی دی. تر دې پخوا هم د افریقا په لویه وچه کې د میلیونونو کالو پخوا اسکلیټونه موندل شوی دي.
لیسمت سروان څخه مو جزئیات اوریدل. اوس به لیسمت سروان څخه دا وورو چې کریستیانو رونالدو د فوټبال په ډګر کې یوه بوله معتبره جایزه ترلاسه کړه.
د 2018 میلادي کال د فرانسې د فوټبال تلای توپ ایفل برج ته نږدې د ریال مادرید پرتګالی ستوري کریس رونالدو ته ځانګړی شو. له دې سره رونالدو وکړی شو چې د خپلو تلای توپونو شمېر د خپل سیال او د بارسلونا د ارجنټاینی ستوري لیونل میسی له تلای توپونو سره برابر کړي. میسی دوهم شو. نیمار چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی دریم شو. او جان لویجی بوفون چې د یوونتوس مشهور ګول کیپر دی څلورم شو. دوه دېرش کلن رونالدو په لومړي ځل په 2008 میلادي کال طلایي توپ ګټلی و. تیره میاشت رونالدو د 2018 میلادي کال د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه.
تاسو له پیغامونو
زادي رادو کارتونکو او ریډونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت 15 نفر شهیدانو د 15 نویم کال پیسې معاش پاتې ده. خدای دې وکړي چې افغانستان ولپوری چارواکی دی لوګر دی ولایت دغه د 562 نفر شهیدانو د 59 کال پلسیره تاواله کې ډیر زیات ضرورت خلق لري. والسلام.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم. عبدالقدوس یم د غرمش د ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم د اصلجان د کریه یم. بس فرمور باندې بیخي سخت حالات دی په بندر جاس کې یو دلته ماموران راسېږي نوم کړی دی کاروبار ته که څوک دې نه ودغلېږي او ګیري کې هغه یوه میاشت زندان دی او که څوک ونه ځغلي دغه راته مې ډېر کې وړي 15 شپې 6 شپې یوه میاشت کار په کوي دوزی موجې شي هم نه ورکوي بالا کولی چې زموږ په داد باندې یا اشرف غني یا عبدالله عبدالله یا یو بل ورسېږي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له احمد جعفر احمدي څخه واوري.
تشکر.